بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم او سحر مو په خیر. دوستانو په سهارنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی سره د خپل نورو ملګرو ستاسو په خدمت کې یم. نن د نهې ورځې سه شنبه د 1404 هجری لمریز کال د جوزا یعنی غبرګولی د میاشتې شلمه د 1446 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې هم 14 او د 2025 میلادي کال د جون د میاشتې 10 نیټه ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې به د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د ایران د ایټمی پروګرام خلاف د امریکې او دریو اروپایي هیوادونو د اهدافو په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. د خبرونې په دوام کې به د لاسي صنایعو د نړیوالې ورځې په هکله یوه ځانګړې وینا درته وړاندې شي او په وروستیو شیبو کې به ستاسو د خپلو رارسېدلو لیکنو او غږیزو پیغامونو د ځوابونو پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام تکرار درته وړاندې شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ ایډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو په ایران کې د سحر شپږ بجې شپې نو غوښ شې د دې محل خبرونه ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو خلاصې ته غوښ شې. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر کمانډان ویلي په اسرائیلو کې د ایران توغندیو د لګیدو ځای لا کرا او معلوم شوی دی. د اټمی انرژي په نړیوال اژانس کې د ایران استازی وایي د ایران خلاف پریکړه لیک ته به سخت غبرګون وښایو. د طالبانو د عام روغتیا وزیر ایران ته په سفر راغلی دی او د فلسطین د آزادۍ جبهې په مادلین کشته د صهیونیستي رژیم وحشیانه برید جنگی جنایت وبل. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوښ شئ. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر قومندان د اطلاعاتو وزیر ته په یو پیغام کې لیکلي د صهیونیستي رژیم په امنیتي پوځي او اټمي زیربناو کې د نفوذ ستره بریابه د ایرانی میزایلونو د لګیدو ځای لا دقیق او رسا کړی. د تسنیم خبری اژانس خبر له مخې جنرال سلامی د ایران د اطلاعاتو وزیر ته په خپل پیغام کې زیاته کړې ده په ډیرو خوشاله او ویاړ سره د صهیونیستي رژیم سره په اطلاعاتي جنگ کې د امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف د ګمنامو سربازانو د سترې او حیرانوونکې بریا مبارکي وایم. د صهیونیستي رژیم امنیتي اټمي او پوځي بیخبناو ته په ننوتو کې ستره بریا او ایران ته د دغو زیات اندازه اسنادو انتقال د موساد افسانه دړي وړي کړه او وی خودله چې د ایران اسلامي جمهوریت د دښمن د ډیرو پټو برخو په تل کې هم شتون لري. دغه عملیات د طوفان الاقصی دوه پشن په اطلاعاتي ډګر کې شوي چرته چې دوی یې فکر هم نه کوو خدای تعالی ورته گزار ورکه. د ایران د اسلامي جمهوریت عالی شورا ویلی دي د هیواد په اټمي تاسیساتو باندې د صهیونیستي رژیم احتمالي تیری تبا سمدستي د هغه په پټو اټمي تاسیساتو باندې په حمله سره او اقتصادي او پوځي بیخپناو په حق لا هر ډول شرارت تبا د تیری د ډول مطابق جواب ورکړو. د ملي امنیت عالی شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي دا د دښمنانو د جنجالونو په وړاندې د اسلامي مقدس نظام د زیرکانه پلانینګ او د دغو اقداماتو د مهمې برخې یو ستره استخباراتي بریا او غنیمت ده چې مهمه برخه د نیواګر صهیونست رژیم او د هغه د ملاتړو له کمزوریو او قوتونو سره د سم عملیاتي توان د رامنځته کولو لپاره د بې ادعا وسلوالو ځواکونو د شواروزی هلو ځلو له برکته ده. نن دغو معلوماتو ته لاسرسی او د اطلاعاتو عملیاتي څرخې بشپړېدو د اسلامي جنگیالیو ته دا توان ورک چې د هیواد په اټمي تاسیساتو باندې د صهیونست رژیم احتمالي تیری ته سمدستي د هغه په پټو اټمي تاسیساتو باندې په یرغل سره سخت ځواب ورکړي. د اټمي انرژي په نړیوال اجانس کې د ایران استازي د واکمنې شورا د پرونی غونډې په حق له وویل کومې ادعاوې چې په دې غونډه کې وشوې ډېرې پخوانې دي او په حق له د اجانس رپورټ هم خپور شوی دی. رضا نجفی زیاته کړه د واکمنې شورا په پرونی غونډه کې عمومي منشي په ابتدایي وینا کې د ایران موضوع ته اشاره وکړه. البته د ایران او امریکې ترمنځ مذاکراتو ته هیله هم څرګنده کړه. کومې ادعاوې چې مطرح شوې د تیرو کلونو اړوند دي او د دغو ادعاو په اړه د اژانس رپورټ خپور شوی دی. هغه زیاته کړه دا ډیره عجیبه ده چې ویل کیږي ایران ملګرتیا نه کوي، حال دا چې ایران د نړۍ یوازې 3% اټمي تاسیسات لري، خو په ایران کې د اژانس د تصدیق د اقداماتو اندازه 22% ده. د ایران د اټمي فعالیتونو د ازموینې او تصدیق په لړ کې هر کال کابو 22 میلیونه ډالر لګول کیږي. نجفی زیاته کړه اژانس په 2024 کې 224 ورځې تالاشه درلودلې چې کدا ورځې په کاري ورځو وویشل شي نو وینو چې تقریبا هر ورځ د اژانس سلویخ مفتشان د ایران په اټمي تاسیساتو کې موجود وو. په داسې حال کې دی چې د ایران د اټمي انرژي د ادارې مرستیال بهروز کمالوندی وویلي که د اټمي انرژي نړیوال اژانس د ایران د ملګرتیا قدرونه بخنه غواړم د ملګرتیا قدر ونه کړي نو تهران بل اژانس سره خپل همکاري عادي سطح ته کم کړي. ښاغلی کمالوندی پرون ټینګار وکړ چې د تیرو تجربو په شان متناسب غبرګون خایو، البته دا ځل پر هغه درې سربیره چې د غربیانو په وړاندې لرو د اژانس په وړاندې هم ورته تګلاره غوره کوو. موږ له اژانس سره پوره ملګرتیا کړې او اژانس یې باید په قدر پوه شي. هغه څرګنده کړه که موږ غوښتلې چې همکاري کم کړو نو اژانس هیڅکله خپلې دندې نشوي ترسره کولی. موږ له خپلو دندو زیاته همکاري وکړه او که قدردانه نه وي نو موږ به هم دغه همکاري عادي سویې ته راټیټه کړو. عزیزانو خبرونه له تهران راډیو اوره. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزیر نور جلال جلالی د روغتیا او درملنې په برخه کې پر همکاري د خبرو لپاره پرون ایران ته راغلی دی. په کابل کې د ایران سفارت په ایکس پاڼه کې تاییده کړې چې دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیایي تعاملاتو او همکاریو د پراختیا په موخه شوی دی. سره له دې د دې سفر د پروګرامونو یا رسمي لیدنو په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي خبره شوی. د رپورټونو له مخې د افغانستان د روغتیا وزیر به د سفر په ترڅ کې په تهران کې د ایران په نړیوال روغتیایي نندارتون یعنی ایران هیلت کې هم ګډون وکړي. په ایران هیلت نندارتون کې د افغانستان د دولتي برخې او خصوصي شرکتونو استازي په ځانګړي ډول د روغتونونو او د درمل تولیدونکو او واردونکو شرکتونو استازي د یو سل شلو بهرنیو پلاو په ډله کې برخه اخلي. د افغانستان د طالبانو د حکومت یو جګپوړی پلاوی د ازبکستان د پانګونې په 4 نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ پلاوی کې د طالبانو د اسلامي امارت د شرکتونو عمومي رئیس مولوي احمد جان بلال هم شامل دی. دا سفر د ازبکستان په رسمي بلنه شوی او موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو ناستو د پریکړو ژمنو عملی تعقیب دی. د افغانستان پلاوی تمه لري چې د کانفرنس په ترڅ کې له ازبک چارواکو او د نورو هیوادونو له استازو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې ترې وکړي. په افغانستان کې لا هم 280 نړیوالې مؤسسې فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب ویلي چې دمګړې 280 نړیوال بنسټونه د سلګونو کورنیو بنسټونو ترڅنګ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تان خبري سایت په لیکنه هغه زیاته کړې چې تر اوسه پورې له 2600 ډیر ملي او نړیوال بنسټونه په دې وزارت کې ثبت شوي دي چې له دې جملې څخه 800 په سلور دیرشو ولایتونو کې فعالیت کوي. د طالبانو وین ټینګار وکړي چې دا بنسټونه پر روغتیا، ښوونه او روزنه، ټولنیزو خدماتو، د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د فلسطین د آزادۍ جبهه ویلي په ماډلین کې شته کې د صهیونیستي رژیم وحشیانه برید جنگي جنایت دی. د فلسطین د آزادۍ جبهه لپاره د خلکو جبهه د نیواګرو لخوا د ماډلین کشته تر کنټرول لاندې راوستلو ته خبرګون ښودلې او ویلي دي د ماډلین کشته په وړاندې سمندري غلاوې یو جنگي جنایت دی چې پراخ ولسي او نړیوال تحرک واړي. له دې مخکې حماس په یو بیانیه کې ویلي وو چې نیواګر د دې کشته د سپرلیو د سمدستي د سلامتی مسؤلیت لري او نړیوالې ټولنې او نړیوالو سازمانونو یې غوښتي وو چې دغه جنایت وغندي. حماس د ماډلین کشته د سپرلیو اقدام ستایلې او دا یې د دې نښه بللې چې غزه یوازې نه ده. صهیونیستي رژیم په غزه کې د وژنو لګښتونه له امریکایي بازار څخه تمویلوي. د پارس ټوډی د خبر له مخې د صهیونیستي رژیم لخوا د 2023 کال د اکتوبر له پیل راهیسې په غزه کې د جګړې له پیلېدو وروسته په امریکا کې د قرضو د سندونو تر ټولو زیات خرڅلاو ثبت کړی دی. د بلومبرګ شبکې د وروستي رپورټ له مخې د اسرائیلو د قرضو سندونو کارګزار چې په متحده ایالاتو کې د اسرائیل بونډز په نوم فعالیت کوي اعلان وکړ چې په تیرو 30 میاشتو کې 15 میلیارډ ډالر قرض سندونه خرڅ کړي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
رانو ریدون کو زمون سیاسی تبصره د ایران د ټمی پروګرام په وړاندې د امریکای او اروپای ټرایکا د اهدافو په حق لدنو پام ورته وکړي. د امریکای او اروپای ټرایکا له ناوړو اهدافو سره سره د ایران اسلامی جمهوریت په مختلفو برخو کې خپل ایټمی لاستروړنې پراخوي. امریکا او اروپای ټرایکا یعنی فرانسا، جرمنی او انګلستان د ایران د اټمی پروګرام پر ضد ډیر اهداف تعقیبوي. دوی هڅه کوي چې د نړیوالې اټمی انرژي ادارې په واکمنې شورا کې د ایران لخوا د محافظتي مکلفیتونو سره د نه اطاعت پیدا کولو په ایران باندې دباو راوړي. دا تورونه د هغو رپورټونو پر بنسټ دي چې ایران یې کمزور او سیاسي ګڼي. امریکا او اروپای ټرایکا هڅه کوي چې مسئلې بیا راپورته کړي چې کلونو مخکې د برجام په چوکاټ کې لغوه اعلان شوې دي تر څو په ایران باندې د دباو لپاره د یوې وسیلې په توګه ترې کار واخلي. په مقابل کې ایران خبرداری ورکړی چې دغه اقدامات کولی شي د تهران لخوا د پریکنده غبرګون لامل شي. ایران دا هم باور لري چې دا اقدامات د جعلی بحران رامنځته کولو په خبرو اترو کې په تهران باندې د دباو په موخه دي. د ایران د اټمی انرژي سازمان ویان بهروز کمالوندی د هیواد د اټمی پروګرام د پراختیا په لار کې رامنځته شوو خنډونو ته په اشاره سره وویل دا ننګونې چې په وروستیو کلونو کې زیاتې شوې د سیاسي فشارونو پایله ده چې ایران دې ته اړ باسي چې خپلې لاسته راوړنې پریږدي. په بله وینا د ایران ننګونه د اقتدار ننګونه ده. د د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویاندوی زیاته کړه د اژانس رپورټ په تیرو کلونو کې د ادعاو ټولګه ده کوم چې د نوو قضیو په اضافه کولو سره په داسې ډول تنظیم شوی چې ایران د نه همکارۍ هیواد په توګه ښکار کړي. کمالوندی د ایران د جواب په تشریح کولو سره وویل ایران په تیرو پریکړه لیکونو کې هم خبرداری ورکړی وو خو دا پام ونه شو او په پایله کې موږ د 60% غنی کولو تولید وزل زیات کړ. شل نوي زنجیرونه مو پرانستلو د 14 نسل پرمختللي ماشینونه مو ولګول. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایان ټینګار وکړ موږ اوس هم دوی ته دا خبر ورکړی چې موږ د ممکنه اقداماتو لیست چمتو لرو. ځینې دا اقدامات په تخنیکی وي او ځینې به له دې ادارې سره د ایران د همکارۍ کچې پورې اړه ولري. اژانس باید د ایران د اسلامي جمهوریت د پراخې او صادقانه همکارۍ تمه ونه کړي چې تر دې دمه یې د پخوا په څیر دوام موندلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی هم په ټولنیزه شبکه ایکس کې لیکلی دی د نړیوال اټومي انرژي ادارې سره لکلونو رغند همکاري ورسته چې د ایران د صلح ایز اټومي پروګرام د ممکنه پوځي اړخونو په اړه د یو اړخیز ادعا د خبرېدو لامل شو. زموږ هیواد یو ځل بیا په نه پابندۍ باندې تورن شوی دی. ښاغلی عراقچی په دې خبرې سره چې درې اروپایي هیوادونو د اژانس په واکمنې شورا کې د رغند تعامل پر ځای د ایران په وړاندې تعصبي اقدامات کړي دي وویل کله چې دغو دریو هیوادونو په 2015 کال کې ورته غلط چلند غوره کړ پایله دا وه چې په ایران کې د یورانیمو بډایونه رامنځته شوه. آیا دغو دریو اروپایي هیوادونو په تیرو دوو لسیزو کې واقعا هیڅ درس نه دی اخیستی؟ د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ اروپا د یوې بلې ستراتیژیکې غلطۍ د ترسره کولو په درشل کې ده. د ایران به د خپلو حقوقو د هر ډول سرغړونې په وړاندې پریکنده ځواب ورکړي. د دې پایلو بشپړ مسؤلیت یوازې د هغو غیر مسؤولو لوبغاړو په غاړه دی چې د خپلو اهدافو پرمختګ لپاره هر ډول اقدام کوي. د اټومي انرژي نړیوال اژانس واکمنې شورا درې میاشتنۍ غونډه د ایران پر ضد پریکړه لیک د تصویب لپاره د دریو اروپایي هیوادونو او امریکې د هلو ځلو په درشل کې د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو ته ټینګار وکړ چې دوی به د لویدیځ فشار ته تسلیم نشي. په وروستیو کلونو کې د ایران اسلامي جمهوریت تل خپلو نړیوالو دندو ته غاړه ایښې ده او د هغه سوله ایز اټومي پروګرام هم د اژانس تر بشپړه څارنې لاندې دی. د امریکې او اروپا درې اړخیز ګواښونکی چلند به د ایران د علمي او څېړنیزو اهدافو پرمختګ ګډوډ نه کړی شي او د ایران اسلامي جمهوریت به د خپلو ډیپلوماټیکو او تخنیکي وړتیاو په کارولو سره د لویدیز لوري له اقداماتو سره متناسب عمل وکړي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. دوستانو د خبرونې په دې شیبو کې به زموږ ملګري درته د لاسي صنایعو د نړیوالې ورځې په حق له یو ځانګړې وینا وړاندې کړي. ورپسې به هم د پرونی هر کله راشه پروګرام تکرار درته وړاندې شي. نو هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره ملګرتیا وکړي.
د لاسي صنایعو نړیواله ورځ
عزتمنو اوریدونکو د خبرونې په دې شیبو کې زفاتمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
د لاسي صنایعو د نړیوالې ورځ په مناسبت د رنګ او نقش په نامې سره له ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
خوږو دوستانو د جون د میاشتې لسمه نیټه د لاسي صنایعو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. په دغه مطلب کې به مونږ د دغه ورځې د تاریخ چې او لاسي صنایعو په اړه در سره وغږیږو. خوږو دوستانو، د جون د میاشتې لسمه نیټه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده او مونږ ستاسو په خدمت کې یو څو د دغه ورځې د نومولو دلیل او اهمیت په اړه در سره وغږیږو. نو لومړی به د لاسي صنایعو تعریف وکړو. لاسي صنایع د هنرونو او صنایعو هغه ټولګه ده چې محصولات یې په عمده توګه د ځایی او مهمو موادو په کارولو او د لاس او لاسي وسایلو په مرستې سره جوړیږي. په هر محصول کې د صنعتکار هنري ذوق او خلاقیت په څرګنده توګه ښکاري او دا عامل د دغو محصولاتو او د ماشیني محصولاتو ترمنځ اصلي توپیر رابرسیره کوي. لاسي صنایع نه یوازې د مبادلې لپاره توکي دي، بلکې د کلتوري او قومي ځانګړتیاو له ځانه سره وړونکي هم دي او د ټولنو ترمنځ کلتوري اړیکې رامنځته کوي. دا د تیرو هغو نسلونو میراث دی چې د ملتونو روح یې په ځان کې ساتلی دی.
عزیزانو، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لاسي صنایع د خپل هنري او کلتوري ارزښت په وجه د پرمختللو هیوادونو پام ځان ته واړوه. په نتیجه کې په 1946 میلادي کال کې د جون په 10 نیټه په نیویارک کې د لاسي صنایعو لومړنی نړیوال سیمینار له 40 زیاتو هیوادونو د حکومتي چارواکو، د پوهنتونونو، د استادانو، هنرمندانو او صنعتکارانو په ګډون سره جوړ شو. د دغه کانفرنس په پای کې د لاسي صنایعو نړیوال شورا د تاسیس پریکړه لیک د یونسکو د یوې برخې په توګه تصویب شو او د دغه سیمینار د جوړېدو ورځ د لاسي صنایعو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. د دغه شورا په تاسیس سره لاسي او دودي صنایع د ملتونو د کلتوري او اقتصادي ژوند د نه جلا کېدونکې توګه په برخې په توګه وپیژندل شول. ایران حمله د 1948 هجری لمریز کال یعنی د 1948 میلادي راهیسې د خپلو صنایعو د ادارې له لارې د دغه شورا غړی شو او د آسیا او آرام سمندر په ټولنې کې فعاله ونډه واخیستله. دغه شورا په پیل کې له محدودو غړیو سره خپل فعالیت پیل کړ، خو اوسمهال د نړۍ نوي هیوادونه تر پوشش لاندې لري او د دغه شورا مرکزي دفتر د هالنډ په امستردام کې دی. ویلی شو چې لاسي صنایع د انسان د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوي او ریښې د ډبرو تر پړاوه رسیږي. په هغه وخت کې د ښکار لپاره له ډبرو څخه د لوښو او وسایلو لکه نیزې او چاقو جوړول عام و. د انسان په فکري پرمختګ سره له نورو موادو لکه خټو، لرګیو، وسپنې، مسو او همدارنګه وړۍ، کورک او نباتي الیافو څخه کار واخیستل شو او د خټینو او مسینو توکو جوړول له 4000 کاله وړاندې پیل شول. په اروپا کې د رنسانس پړاو لاسي صنایعو په هنري بشپړتیا کې مهم رول ولوباوه او د دغو محصولاتو د عملي کارونې ترڅنګ د دوی هنري او ډیکوریشن یا ښکلا ارزښت هم زیات شو. ایران هم د 2000 کلونو لرغونی تاریخ سره تل د خپلو نیکونو هنر د ملي هویت د سمبول په توګه نړیوالو ته وړاندې کړی دی.
خوږو دوستانو، د ایران په پراخې جغرافیې کې بیلا بیلو قومونو له پخوا راهیسې د خپل خلاقیت او هنري ذوق په مرستې سره ډولوالی او نړیوال شهرت لرونکي لاسي صنایع پنځولي دي. د دغو محصولاتو ډولوالی او لوړ کیفیت د ډیرو څیړونکو پام ځان ته اړولی دی. د ایران د لاسي صنایعو ادارې د 370 څانګو د جوړولو د طریقو او تخنیکونو پر اساس په څلورشتو کټګوریو لکه د څرمنې کار، لاسي اوبدل، اوبدل شوي توکي، قلاب اوبدنه، دودیز چاپ، خټکی او سیرامیک د شیشې ډیزاین او د څرمنې محصولاتو په څیر طبقه بندي کړي دي. د ایران لاسي صنایع د هیواد دودیزو بازارونو مهمه برخه جوړوي او د ایران د بډایه تمدن او کلتور انعکاس نندارې ته وړاندې کوي. لا پخوا راهیسې لاسي صنایعو د ټولنیزو او کلتوري اړیکو د وسایلو په توګه کار کړی او د ایران د تاریخ په اړه یې ارزښتناک معلومات په خپل هویت کې ساتلي دي. دوستانو، دغه صنعت د ایران په صادراتو کې د پام وړ ونډه لري. د مثال په توګه ایرانی غالۍ د نړۍ یو مشهور او قیمتي لاسي صنعت شمیرل کیږي. د ایران لاسی صنایع د بیلابیلو څانګو د ماهرو هنرمندانو بې ساري اثار دي. دا هنرونه په ټول ایران کې په ډول والی سره خواره وره دي او هر سیمه له خپلې آب و هوا، موسم او امکاناتو سره سم ځانګړي لاسی صنایع تولیدوي. خوږو دوستانو، که تاسو د ایران د لاسی صنایعو د پیژندلو لیوالتیا لرئ نو انشاءالله په راتلونکو کې به موږ سره مل اوسئ څو د ایران د لاسی صنایع در معرفي کړو.
عزیزانو، دودیز او اوبدنه او نساجی یا د کپړې صنعت د ایران له تر ټولو پخوانیو او ډول ډول لاسي صنایعو څخه شمیرل کیږي چې د انسان د لومړنیو اړتیاو لکه جامو او نورو ضروري توکو له اړتیاو سرچینه اخلي. نن سبا په ایران کې په بیلابیلو ولایتونو کې د غالۍ، ګیلم یا دری او د نورو دودیزو د کپړې یا نساجی محصولاتو اوبدله له زیاته ډولوالي سره دود دي. د دغه صنعت په مهمو څانګو کې د ګبې اوبدل، جاجیم اوبدل، د ورېښمو اوبدل، د شپې د څادر اوبدل، د ململ یا مخمل اوبدل او د پردې اوبدل یادولی شو. میناکاري د ایران له تر ټولو ښکلو او قیمتي لاسي صنایعو څخه ده چې له 15,000 کلونو څخه زیاته مخینه لري. د میناکاري شویو لوښو او تزینی یا د ښکلا وسایلو جوړول خورا ستونزمن دي او د ماهر هنرمندانو لخوا په ماتو رنګونو کې یا کاشي او فلز سره په ترکیب سره ترسره کیږي. همدارنګه سوفالګري یا خټین لوښي د ایران یو تر ټولو مشهور او پخوانی لاسي صنعت دی چې د خټو د شتون له امله په ټول ایران کې رواج او دود دي. له پخوانیو وختونو راهیسې انسانانو د اوبو او خټو په ترکیب سره سوفالي یا خټین لوښي جوړول. د تاریخي خټینو لوښو له مهمو مثالونو څخه هغه کوزه او کاسه هم دي چې په لرغونو ودانیو کې موندل شوي دي. د ایران د نګارګرۍ لاسي صنایع هم په نړۍ کې شهرت لري. دا اثر د تجسمي هنرونو په کټګوري کې راځي او د ایران له تر ټولو ښکلو لاسي صنایعو څخه شمیرل کیږي. د دغو صنایعو ډولوالی هم لوړ دی او د ایراني هنرمندانو د نګارګرۍ مثالونه د تهذیب، تشهیر، ګل او مرغ او قهوخانهي نقاشۍ په بڼه لیدل کیږي. نگارگری د نورو ډیرو لاسی صنایعو لپاره بنسټ او اړتیا ده. د ایرانی نگارگری غوره بیلګې په تهران کې د رضا عباسی په موزیم کې لیدل شي.
ګران اوریدونکو، ایران د خپل بډایه تاریخ او کلتور سره د ډول ډول او بېنظیر لاسی صنایعو ځانګو ده چې هر یو ځانګړې کیسه بیانوي. له ښکلو او رنګارنګ اوبدل شویو توکو څخه رانیولې تر هنرمندانه خټینو لوښو او تجسمي هنرونو پورې، دا لاسي صنایع نه یوازې د ایرانیو هنرمندانو ذوق او سلیقه ښیي، بلکې د ایرانیانو کلتوري هویت هم راڅرګندوي. نو دوستانو، په دغه مطلب کې مو د وخت محدودیت په پام سره هڅه وکړه چې د ایران یو شمیر لاسي صنایع ستاسو خدمت ته در معرفي کړو. نو انشاءالله دغه لړۍ به همغه راز دوام ولري. که تاسو د یوې بل بیلې تجربې او د ارزښتناکو یادګارونو په لټه کې یاست نو حتما د ایران د لاسي صنایعو بازارونو ته ورشئ او له دغو کلتوري خزانو څخه خوند واخلئ. نو تر بل مطلب پورې ما په نهومن خدای سپارو.
خدای مو مل شه.
کلا
راشا،
د هر کله راشه د پروګرام عزت من اوریدونکو یو ځل بیا زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. هیله ده چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. په نننی ارکل راشو پروگرام کې زفاطمی لخبل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو په حضور کې یو.
نو ډیر مننه مېرمن فاطمی، زه هم خپل خوږو اوریدونکو د هر کله راشه د ګلبڼ خوږو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم، او دغه راز په هر کله راشه پروګرام کې د شاملې دا لپاره د نوو دوستانو په اړه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلانوم. نو ملګرو دغه شمیره در سره ولیکئ، خپلو خپلوانو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ چې په دې ډول ده. دا واتس اپ گروپ شمیره دا 00989 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې. هم دا شان پښتو نه نوی @yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنا لیک پته ده، او تاسو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته رالیږلی شئ. ایران ریڈیو .ir/ps او پارس ٹوڈے .ir/ps هم زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلا بیل مطلبونه، خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او دغه شان ادبي، کلتوري او دینی مطلبونه لوستل او اوریدل شي. نو خوږو اوریدونکو، دلته یو لنډه شان د ماخلو او بیا راګرځو د تاسو خوږو خوږو لیکنو ته.
حامد صاحب، نن د دوشنبه ورځ ده او په تیره جمعه لوی اختر، او هیله کوو چې ټول مسلمانانو په تیره بیا زموږ ګرانو اوریدونکو دغه اختر په خوشحالۍ او سوکالۍ سره انشاءالله تیر کړي.
انشاءالله انشاءالله. البته چې په افغانستان او پاکستان کې خو لکه چې په شنبه ورځ وو،
شنبه ورځ،
البته هلته زموږ په سیمو کې خو دوه درې ورځې څلور ورځې د اختر خوشحالیانې دوام لري.
زه فکر کوم چې د دې اونۍ تر پای پورې رخصتي به یو خوشحالي مناسبت ډیر غږیز پیغامونه او لیکلي پیغامونه موږ ته هم را لېږلې دي. نو غواړو چې په نننی پروګرام کې ورته خبره
کړو.
دغه یو ستر مطلب چې د حج په اکله دی زموږ ګران اوریدونکي محترم ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب را لېږلې،
او لیکي چې
بسم الله الرحمن الرحیم، حج د قرآن شریف د آل عمران و نبیم آیت مشته په اثر کې را لیکلي چې وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فی آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. وایي چې په هغه کې څرګند نښې دي چې له هغو د ابراهیم مقام دی، او څوک چې د الله تعالی کور ته ورننوزي نو خوندي شي. پر خلکو د الله تعالی حق دی چې که د چا هغه کور ته د رسیدو وسوي نو حج دی وکړي، او که څوک د دې حکم له عملي کولو منکر شي ځان ته به یې زیان رسولی وي. نو پوه دی شي چې په حقیقت کې الله تعالی له نړیوالو مړه خوا دی، له نړیوالو مړه خوا دی. داسې یو شی لیکلی خو موږ د الله تعالی په حکم حج ته ځو، لومړی له خپل ماله، ورپسې له خپل کوره، وروسته له خپلې کوڅې، ورپسې له ښار، او په پای کې له خپل هېواده هم تیریږو. مکې ته چې ورنږدې شو نو له جامو، عادتونو، خولیو او څپلیو هم لاس وینځو. پر خلکو د الله تعالی حق دا دی چې څوک چې وس لري حج ته ولاړ شي، یعنی که څوک پیسې ولري او شتمن وي او ویچنر دی چې
څوک ورټیز او اندیز او جسمی بدنی وس لري
نو یعنی که څوک هم پیسې لري او هم جسمانی مشکلات ورته ونی توان لري، باید حج ته
تګ وکړي
او پر عادي ژوند کوم اغیزه نه غورځوي. او کله حج راستون همشي او خپل ژوند پر مخ بوزي او په لار کې ورته کوم غواخ نوي نو هارو مرومتي حج ته ولاړ شي او که څوک دا ټول شرایط ولري او حج ته ولاړ نشي او سرغړونه وکړي نو د کافرانو په ډله کې به وشمیر شي. حج پر مځکه اوسیدونکو له اسمانه میشتو سره په یو لیکه کې راولي څوک چې پر مځکه له کعبه طوافونه کوي له هغه فرشتو سره په انډول کې وي چې بیت المعمور توافونه
کوي. نو ډیر ډیر مننه کو د خپل خوږ ملګری ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال چې تل مونږ ته له معلوماتو ډک مطلبونه را لګي. البته چې ځینې مطلبونه لږ اوږدوي او مونږ بیا مجبور شو چې هغه په دوو برخو کې وویشو کنه. نو ډیره مننه کوو دا تر یو حده پورې مو دا مطلب هم را لنډ کړو چې د نورو اورېدونکو لیکونو او مطلبونو ته هم وخت پاتې شي. نو د ډاکټر صاحب د دغه مطلب ډیر ډیر یو ځل بیا مننه کوو. نو دغه لنډ لیک زمونږ ګران اوریدونکو خاغلی کرامت الله بداوی صاحب چې ډیره موده کیږي مرمن فاطمی ورکو نو دغه لیک را لګلې دي. اوای چې د زینو مشکلاتو په وجه مو نشو کولای په وخت درته لیکونه او پیغامونه درولګم. نو الله دې خیر وکي. نو بیا مخکې لیکي وی چې مننه کوم د محترم قدرمن جناب صادق حسین صاحب. الله پاک دې تر تل سر لوړی خوشاله او کامیاب لري. نو اوس په خیر اغلم.
شکر دی.
نو واقعي چې په خیر اغلی هر کله راشه. نو بیا مخکې لیږي چې معذرت غواړم محترم قدرمن صادق حسین صاحب پیغام په ځنډ سره درولېګا. نو بخنه غواړم. بیا وایي چې صادق حسین صاحب دې ملشي.
خو زه د صادق حسین لخوا ډیره مننه کوم د خپل قدرمن ورور کرامت الله بداوی صاحب.
بالکل همداسي
ان شاء الله چې هر کله براشي بداوی صاحب. موږ هر کله کوو غږیز پیغام باندې د نن ورځې د هر کله راشه په پروګرام کې بیا هم خپور
ان شاء الله. ان شاء الله ورسته به ان شاء الله خپور کو کنه.
حامد صاحب دغه شیرون از موږ ګران اوریدونکو او پخوانی همکارانو شاین خان خیل صاحب د ایران لاقوم خار څخه را لېږلي
چوروانې
د حضرت امام حسین علیه السلام نیمګړی حج وایي چې د جنت هیرس کې درومی حج لپاره نن حاجیان د جنت سردار حج پرې خود کربلا ته شو روان. په مکه او مدینه کې څوک پاڅون ته تیار ندی بس حسین دوه اویا تنه او بیبیان ماشومان نه وسلې او نه آسونه نه پلټنې ورسره دی. یو عباس سپه سالار دی چې لاس کې دی نشان. د هجرت په شپېتم کال کې د حالت جوړ د امت وو. څوک یزید خلاف خبره کوي نشي په میدان. څه لالچ او څه له ویرې حق وینا کولی نشي. د قیام وخت کې سجدې کړي د اسلام ټیکداران. هرې خواته خواره شوي بوږنوونکي خاموشي ده. نون مسیح د پیغمبر دی چې په حق باندې ګویان. د مرګونې خاموشۍ او په تیرو د زلالت کې زی په مخه نه ودریږي یو پڅړی د ایرو خان. د اوادار ډیر تر دې دمه د رسول د وارث د وراثت وو.
دا ویدار ډیر تر دې دمه د رسول د وراثت وو.
شوه ثابت اهل بیت نن د رسول دی وارثان.
ډیر زبردست.
معرکه حق او باطل کې د حسین د غمرام وو. سر د پریشي ټیټ په نکړم ز باطل ته په هیڅ شان.
وا زبردست ډیر.
خو طولانیم به خو
ډیر وګدم د کنه. نو مېرمن فاطمی ان شاء الله کوشش به وکړي دا نور کوم برخه دی دا په تیرو پروګرامونو
کې
ان شاء الله بیا د کو د شاین صاحب ډیر ډیر مننه کوو. ډیر په زړه پورې شعرونه را لګلې دي. نو ان شاء الله موږ سره به دغه اړیکه بیا هم ټینګه ساتي
ان شاء الله.
نو مېرمن فاطمی دغه هم خکلی شعرونه زمونږ یو بل ګران اوریدونکي ډیر په زړه پورې شاعر خاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب را لګلې دي چې وایي پام چې ونکړي خفغان اختر بدل دی. پام چې ونکړي خفغان اختر بدل دی. یم سلګو کې الویزان اختر بدل دی. اے رحمان و رحیم کریمہ رحم وکڑے، اے رحمان و رحیم کریمہ رحم وکڑے، رگ نیولی میں شونڈان اختر بدل دے، چوک میں نہ آوری فریاد پہ بے وسے کی، چاہتا وشکوم گریوان اختر بدل دے، غیر لدرد میں نور چا داستان کی نشتا، غیر لدرد میں نور چا داستان کی نشتا، درد کی نغختی میں داستان اختر بدل دے، نہ تپوس میں دے مارانو چرتا کھڑے، نہ تپوس میں دے مارانو چرتا کھڑے، نہ تر چنگ لرم یاران اختر بدل دے، تاب دا اوخ کو دے زڑگی کڑو را بے تابا، شمل اوخ کو دے قربان اختر بدل دے، شور و شنگ شی پا ڈالر وہاب غیرتا، شور و شنگ شی پا ڈالر وہاب غیرتا، جیب کی نشتا ڈالران اختر بدل دے.
ډیر ډیر مننه محترم وهاب غیرت صاحب چې دغه خپل شعرونه ډیر لیږلی وو. واقعا چې نن سبا هرڅه په پیسو کې کیږي، لکه چې رحمان بابا وایي چې په جیب کې د پیسې نوی رحمانه کپه ډک بازار روانه بازار نه دی.
نو ډیر تاسو هم ډیر ښه شعر وو خانم فاطمی، خو البته که تاسو خو خوي نو یو لنډ شان دمه به وکړو، بیا به راوګرځو د خپل خوږو اوریدونکو لیکنو ته.
یو ځل بیا هرکلی کوو ستاسو له حضوره. حامد صاحب، موږ متاسفانه وخت نه لرو او باید په بیړه چیرې ته ولاړ شو؟ دغه د لوی اختر په مناسبت پیغامونه زموږ ګرانو اوریدونکو ګل احمد ستانکزي، حقمل افغان، ګل اشنغری صاحب او احسان موسینی او حیدری صاحب را لېږلي.
نو ماشاءالله چې پیغامونه هم ډېر دي
کنه، ولوي په ګډه ورته خبرو
انشاءالله.
سلامونه تهران را دو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته، خصوصا درانه صاحب تا ته، فاطمه صاحب ته او د ګروپ ټولو مینوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې اختر مو په خیر تیر شوي او د خوشحالۍ ډک اختر بیا هم درته غواړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دار کلرا ش گروپ زمان کول مرګرو مشرانو کشرانو فاطمی خورتا بیدی سیبتا او دسی پسی زا جو زپسی جو زپسی دسی دیر و طول سمر دمونگ مشاران چی دی او دغلتا سمر ملگری دی حبیبی سیب دی او نور چو سمر ملگری دی طولو تا نیکی حیلی سلامونا او داختر مبارکی قبولشی دیر دیر مو مبارک شا اختر مو دیر دیر مبارک شا ستاس رو ستاس خادم اوازو شاعر گل اشنغری.
السلام علیکم و رحمت اللہ. تر هر څه د مخه د لوی اختر مبارکي د هر کله راشه پروګرام ټول ملګرو ته وایم ته تعالی دې چې دا اختر د ټول مسلمانانو لپاره خوشحالي او خوشي ډک اختر وګرځي. ته تعالی دې ټول مسلمانانو وسا کې، ته تعالی دې د فلسطین مظلوم ولس د دې ظالمانو وحشی جناورانو د ظلم څخه خلاص کی. بیا هم ټول ملګرو ته د اختر مبارکي وایم، خوشاله اختر ورته غواړم. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ګروپ مینوال زه حکمل افغان، ټول د ګروپ هر کلاش مینوال ته د اختر مبارکي وایم. وای دې وکړو چې تاسو ټول اختر بختور او مبارک دی او دغه ښې شپې په ډېر ولوله او جوز سره ترسره کړئ او د هر کله راشه د پروګرام چلوونکي صدیق حسین، عبدالمجید دورانی او خاصتاً د تهران د ټولو په قدر منو اوریدونکو ته وړاندې کوم مننه به الله مو مل شه. السلام علیکم.
گرانو غدردانو شاعرانو ادیبانو د هر کله راشه د ګروپ ټولو ملګرو ته د زړه له کومې نه درانه درانه ګډې ګډې سلامونه او د لوی اختر لوی خوشحالۍ مبارکي درته وایم. په خاص کر هغه ملګري چې کم د پښتو د لفظونو د پښتو د بنیاد قافله مخ په وړاندې روانه ساتي او روانه کړې ده. نو الله مو کامیاب، کامران او بریالي لره. ډیره ډیره مننه دل ویلا په مان او په آخر کې دغه یو دوه شعره. سو خوش قسمته په خندا خندا اختر تیروي، سو خوش قسمته په خندا خندا اختر تیروي، او ډیر بد نصیبه په جڑا جڑا اختر تیروي. شم غری نیول او مری می غټی غټی وکړي، یو مور لوی کړي چې جدا جدا اختر تیروي.
نو ډیره مننه کوو د خاغلی ګل احمد ستانگزی صاحب، خاغلی حکمل افغان صاحب، خاغلی ګل اشنغری صاحب، احسان الله محسنی صاحب او همدارنګ خاغلی حیدری صاحب د خکلو خکلو پیغامونو
څخه.
نو مېرمن فاطمی، دا یو بل پیغام هم دی ګوره. دا زمونږ د خپل ګران ورور، لکه چې مخکې مو سره وعده وکړه، خاغلی کرامت الله بداوی صاحب. نو ګورو چې هغه سره څه شریکوي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي جاهد في الله حق جهاده وقاتل الكفرة والمشركين وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وأصحابه أجمعين. أما بعد، دا تيران راديو دي پشتو خبرونو محترم مشر مسؤول دكتر صب دوراني تا او هم درنگا د پښتو خبرونه ټولو محترم او قدرمنو درنو شغل او کارکونکو همکارانو او د هر کله راشه ادبي خبرونه محترم او کارکونکو همکارانو، ګران ملګرو او محترم اوریدونکو ته سلامونه احترامات او د لوی اختر عید القربان تبریکی وړاندې کوم. د ټولو محترم دوستانو د لوی اختر مبارک سي. ټول ځاني مالی عبادتونه طاعتونه نیک عملونه او قربانی د پایلهی دربار کې قبول او مقبول سي. که څه هم اخترونه د مسلمانانو د خوشی خوشحالی د طاعتونو د عبادتونو د قربانیو د بیوزلو سره د مرستې کومک او همکاری مراسم دي، او د مظلومو انسانانو سره د زړسوي د ترحم د لطف مهربانۍ اسلامی دینی اخلاقی او بشری خواخوږی مراسم دي. خدا اختر دی غم خپګان دی دردونو کړاوونو د ویر او ماتم دی سختیو ماجرتونو جنگ جګړو او سرو وین اختر دی. مسلمانان دی غم او ویر په ټغر ناستی د اسلامی نړۍ د کوری پر مخ دی وحشت دی درد د ویر دی غم دی قسوة القلوب خفص پرته ده. دی نړۍ مظلوم ترین انسانان فلسطینیان او په ځانګړې توګه د غزې مسلمانان د نړۍ خورې امریکا په زروي بیولوژیکي اسلحو ټنګونو شوبلو راکټونو توغندوی او په جنگي جیټ الوتکو د بې رحمه رژیم اسرائیلو لخوا په هوایي او ځمکني بریدونو کې په شهادت رسیږي. زنان ماشومان بوډاګان ټول یو مخی ټارګټ او پناشته کیږي، او بیا رحمه سیونیستي رژیم په فلسطین کې جنوساید یا قتل عام ته ملا تړلې ده. شپه او ورځ د بیا رحمه سیونیستي رژیم اسرائیلو لخوا د فلسطین پر بیا وس او مظلوم مسلمانانو باندې بمونه ووري. د فلسطین ټول شارونه کلی کورونه یې په کنډوالو بدل کړي دي. امریکا، اروپایی ټولنه، ملګری ملتونه، حقوقی بشر، نړیواله بیا رحمه ټولنه، اسلامی کنفرانس او چلتاری عرب مشران یې یوازې او یوازې په مړو او خونکارو سترګو ننداره کوي. د غزې ماشومان، زنانې او ټول ولس په وینو کې لامبي. د عربستان سعودي، د قطر، د عربي متحده اماراتو بې ننګ او بې غیرته مشران د نړۍ د اوسني ستر جنایتکار قاتل فرعون ترامپ په تشریفاتو کې مسلمانو فیغلو باندې نساوي او رقصونه کوي، او د ویښتانو په خوځولو باندې ورته هرکلی کوي. او د پاک لمنو مسلمانو زنانو عبرتونه لوټي، او د نړۍ ستر شیطان جنایتکار قاتل ترامپ هم شیطانی فاسد شهوتونه پرې سړوي او تر غزې سرې وینې څاڅي او په عربي نجونو باندې ترامپ ته نڅاوي کوي. او د مسلمانانو او اسلامي امت په ننګ، غیرت، فرهنګ، کلتور، ادب او اخلاقو باندې لوبې کوي. او چیرې دې د هغه عمر فاروق او علي شیر خدا او صلاح الدین ایوبی او عمر مختار هغه تیری توری چې یهودیان ټول پرې له یوه مخه قتل عام کړي؟ نو په اخره کې وایو چې څښتنتالا دې هغه شریر او مردودترین کفار امریکا، اسرائیل، د دوی متحدین او د دوی ملګري تباه او هلاک کړي، او څښتنتالا دې د مظلومو فلسطینیانو کومک او نصرت وکړي، او دا بیا رحمه رژیم اسرائیل، امریکا او د دوی متحدین دي تل تباه او هلاک سي. یو ځل بیا ټول محترمو شغلو ته د لوی اختر تبریکي وړاندې کوم. اختر مو مبارک سه. ټول طاعتونه، عبادتونه، نیک عملونه او قربانۍ مو په الهي دربار کې قبولې سه. په اسلامي، افغاني او پښتني مینې کرامت الله بداوی، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ډیره ډیره مننه محترم ورور حاجی صاحب کرامت الله بداوی صاحب ستاسو له پیغام څخه. ان شاء الله همیشه ستاسو حضور زموږ په هر کله راشه پروګرام کې
ان شاء الله. ان شاء الله
نو د خپل قدرمنو اوریدونکو له حضور څخه اجازه اخلو.
الله ممل او مرګل. Thank you.